سلامونه د شپې 9 بجې د سفی ولستان ځایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاس ویم پیل خبرونه کوو. د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د ایران په ولسمشری ټاکنو کې د مسعود پزشکیان په بریا باندې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي. لدې ډلې د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزي هیله خولې چې د ښاغلي پزشکیان په دوره کې د ایران او افغانستان ترمنځ دوستانه روابط لا زیات ټینګ شي. ډاکټر عبدالله هم د پزشکیان په ټاکل کېدو مبارکي ورکړي او ویلي دي چې ایران د میلیونو افغانانو کوربه دی او خپلې بشري مرستې کوي. د طالبانو حکومت رسما لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان مشرتابه د ایران د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیله یې ښولې چې دا بریا د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې ته زمینه برابره کړي. له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډلیز ډول د وسلو او یا کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی. د تورخم له لارې او یا کورنۍ د سپین بول دک له لارې 28 کورنۍ او له ایران د نیمروز له لارې 40 کورنۍ او د هرات د اسلام کلا له لارې 30 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. دا نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خواخه کې په جبري ډول افغانستان ته ستنې کړې شوې. د نومبر میاشتې لومړۍ له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی. ورسره ایران هم افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لاسو ولایتونو کې سبا یکشنبه د بارانو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو بیانیه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی کې به د اورښتو اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي. دغه ادارې د غراز د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوب او مرکزی ولایتونو کې د بادونو دوړو او خاورو اټکل کړی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 1500 تر 1800 کیلومتر پورې وي. د ساور له اورښتو د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله زیانمنه شوه چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او زرګونه کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب کړل. د فوټبال مینوالو ته هم دا چې د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فاینل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند له ترکیه سره مخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبې وشوې. فرانسې په پینالټو شتونو کې پرتګال ته ماته ورکړه او هسپانیې 2-1 له جرمني لوبه وګټله.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه موریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. په کندهار کې د ګوزانیا پولیو دوا نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنگ پاکړی دی. د طالبانو د استخباراتو لخوا د امان الله خان او همدارنګ د خان عبدالغفار خان په عکس باندې د تور رنگ لګولو غن خبرګونونه پارولي وو.
شاه غازی امان الله خان او بادشاہ خان څوک کده د شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي غخپل سپکیږي او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دې په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د کابل لبی برقی به مام خبر کړ چې په دې ګرمۍ کې خلک سخت تنګ کړي.
هوا ډیره ګرمه شوې ده، څنګه بیبرقی هم ډیره شوې ده. کله چې ګرمي ډیره وي نو څنګه بیبرقی شي نو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو، یخچالونه ګل وي.
او د ایران په ولسمشری ټاکنو کې مسعود پزشکیان بریالی شوی دی او ګڼو هیوادو د افغانستان په شمول البته د افغانستان پخوانی سیاستوال لا غیر علي حامد کرزي او عبدالله ورته مبارکي ورکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، په کندهار کې د ګوزان یا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو پر ضد مبارزې د دفتر یو مسول ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه دوه پیښې تایید کړي. اخو د امریکا غږ هم د دې موضوع په اړه د راپور په خبرولو ویلي لدې سره د پولیو ناروغي مثبتې پیښې په کندهار کې درې تر رسیدي. هم مهاله د پولیو د لمنځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز ویلي د پولیو واکسین تازه کمپاین به د جولای په اتمه پیلېږي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر وایي په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن دوه تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په یادې ادارې کې یوې سرچینې د خپل نوم او غږ خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه تازه پیښې د کندهار ولایت په ارغستان او شاولي کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. سرچینې زیاته کړه چې له دې سره په کندهار کې د پولیو مثبتې پیښې څلورو ته ورسېدې چې درې تایید شوې او یوه پیښه لا تایید شوې نه ده، خو په ماشوم کې د ګوزن علایم هم لیدل شوی. د امریکا غغم د پولیو پر ضد مبارزې دفتر د وروختي سرچینې په حواله د دوه پیښې تایید کړي او ویلي دي دا دوه ماشومان د 15 او 40 نیمو کلونو دي او له پاکستان د بهتر استنو شویو کورنیو په ډله کې وو. د امریکا غغ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړی د سرچینې په حواله ویلي چې له یادو ماشومانو څخه د ګذر ناروغۍ طبي نمونې څونې وړاندې د څېړنې لپاره اخیستل شوي وي چې پایلې پرون روښانه شوي دي. هڅه مو وکړه چې په ګذر داخته ماشومانو له کورنیو سره وغږیږو خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په کندهار کې د پولیو د تازه پیښو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړنې عملیاتي مرکز په اکس پاڼه کې لیکل شوي چې د دې مرکز رئیس ډاکټر عبدالقدوس بریالي کندهار ته د خپل سفر پر مهال په پولیو داخته ماشوم له کورنۍ سره هم لیدلی دي. په ورته وخت کې دغه مرکز د پولیو واکسین د تازه کمپاین د پیلېدو خبر هم ورکړی دی او لیکلی دی چې دا کمپاین به د دوشنبې په ورځ د جون په 8مه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شي او د کورنیو د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په سوم میاشت کې او دوهم پړاو یې بیا په جوزا میاشت کې ترسره شو. په کندهار کې د ګذرن مثبتې پیښې په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د پولیو پر وړاندې د مبارزې بهیر له ګواښ سره مخ کوي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر دېرشمې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي وي او په پاکستان کې بیا شمېر یې 8 پیښې ښودل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 6000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یادې ادارې ویلي وو د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200 زره ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. پولیو یو ویروسي او لاعلاجه ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د پولیو دوه نوې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په همدې ارتباط د پولیو د واکسین د کمپاینونو له یو متخصص او په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو د پخواني مسؤول سید کمال شاه سید سره خبرې کوو. ښاغلی سید، کور مو ودان چې ټلیفون مو واخیسته، په کندهار کې د دغو دوه مثبتو پیښو ثبتېدل یا دا دوه مثبتې پیښې څومره ګواښونکې مسله ده د افغانستان لپاره؟
دا موضوع خو ګواښونکې په دې دا چې په افغانستان کې د ټولو پیښو شمېر نو ته رسېدلی دی او په دې نو پیښو کې 15 په کندهار کې دي او 2 په هلمند کې. جنوب لویدیځه حوزه په تېرو دوو کلونو دوه نیمو کلونو کې داسې سیمه وه چې هلته پولیو کومه پیښه نه وه رامنځته شوې، خو متاسفانه دا اوس اووه پیښې په دې حوزه کې رامنځته شوې دي او دا هغه حوزه ده چې هلته کمپاین هم کور په کور نه تطبیقیږي او په ماشومانو کې د معافیت خلا به طبعا ډېره زیاته وي، ځکه کور کور کمپاین تطبیق نه شي نو خو هلته ټولو ماشومانو ته واکسین نه رسېږي.
ښاغلی سید، د طالبانو حکومت همدارنګه د پولیو د منځه وړلو نور پروګرامونه هر وخت د کمپاینونو د پیل خبر ورکوي، څه فکر کوي ولې دغه سیمه پاتې شوې دي چې اوس هلته دغه پیښو بیا سرچ کړی یا بیا لسره راوتلې دي د پولیو پیښې؟
کمپاینونه چې په افغانستان کې تطبیقیږي په دې کې د عام روغتیا وزارت د پولیو د منځه وړلو بیړنۍ عملیاتي مرکز د نړیوال روغتیایي سازمان یونیسف دوی ټول ښکیل دی او دوی ټول په دې کې ګډه ونډه لري. یو خبره چې زه باید وکړم هغه دا ده چې په دې سیمو کې چې کله دوی کمپاینونه تطبیقوي بیا بیا ځلې هغه ماشومان واکسینوي چې هغه په تېرو کمپاینو کې واکسین شوي وي، هغه ماشومان چې هغه پاتې دي بیا ځلې هغه له واکسینه پاتې وي. نو په دې اساس باندې مافیت خلا شتون لري هلته شته، نو تر څو چې دوی داسې ستراتیژي وي جوړې نه کړي چې هغه له واکسین نه پاته ماشومان واکسین کړي، تر هغو پورې به د دې پیښو شمېر نور هم زیاتېږي او دا ګواښ هلته په جدي ډول سره موجود وي.
ښاغلی سید، څومره مهمه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې واقعا د پولیو واکسین مهمه ده او ژوند ژغورونکې مسله ده د ماشومانو لپاره؟ فکر کوي په دې برخه کې نورم کار ته اړتیا ده، خصوصا هغه سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه؟
پوهاوی ډیر اړین ده، ځکه کچیر مند پلورونه په ښه ډول سره پوه شي چې واکسین څومره اړین دی دوی د ماشومانو لپاره، نو دوی خپله لیوالتیا ښکاره کوي. دوی کچیر کمپاین په هغه سیمو کې دوی اوسي تطبیق نه شي، دوی به خپل ماشومان تر اوسه مراکزو پورې یوسي، خو التا د کمپاین د خپل کیفیت ترڅنګ د نیمګړی عام په هاوی ستونزه هم سال تسکم د عام په هاوی پروګرامونو تطبیقي هغه هم کافی نتیجه نه دا ورکړي، نو ځکه دا علت او دا ستونزه التا تر اوسه پورې موجود دي او ډیر ښه پرمختګ پکې نه دی شوی.
بلې مننه. په اخر کې غواړم پوښتنه چې له پاکستانه د لکونو افغانانو په تیر بیا په دې کې لزګونه زره داسې ماشومان دي چې تازه راغلي دي، دوی راتک څومره خطرناکه مسله ده خصوصا د پولیو د انتقال په برخه کې؟
دا خبر خو طبعا د پولیو ناروغي د ناروغي د هغه انتقال د انسانانو له وایستلې په وایسته لوی ځای نه بل ځای ته انتقالي، کله چې ځای انتقالي نو تبا نوي کسان چې راځي پاکستان هم هغه هیواد چې پولیو پیښې پکې موجودې دي، او د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولیو پیښې په تیرو څو کلونو کې له یو هیواد نه بل هیواد ته انتقالېږي، نو که دې شي ته ښه ترتیب ونه نیول شي، ښه امادګي ورته ونه نیول شي، نو طبعا دا ماشومان چې څومره کډوال چې د پاکستان راځي هغه به وایرس ورسره یو دلې چیر وایرس دوی انتقال کې دلې به په محل کې هم خلک پیښته کېږي او ورستی په دا کم کسان سره دا نه پیښې چې رامنځته شوي دي، په دې کې داسې کورنۍ داسې ماشومان هم شته پل شوي دي په دې پیښو کې چې هغه په دا نوي کډوال سره راستانه شوي دي، د هغو د جملې نه دي.
ډیره مننه کوم ښاغلی سید کمال شاه سید، د پولیو د له منځه وړلو د پروګرامونو متخصص کور مودان چې موږ سره خبرې وکړلې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د ننګرهار په تورخم خارګوټي کې یو شمیر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو او پخوانی پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنگ پاک کړ. د تورخم خارګوټي یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې دا کار سورج وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو کړی دی. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال په خپل ټویټر د دغه کار ننګه کړی ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
روسله هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې په تورخم کې د افغانستان د بخوانی یو خپلواکۍ ګټونکو پاچا امان الله خان او د عدم تشدد د فلسفي د مخکخ خان عبدالغفار خان د اکسونو د تورولو په وړاندې توند خبرګونونه وخودل شول. 13 ورځې یو شمیر ځوانانو د پاچا امان الله خان له عکس تور رنگ پاک کړ. په ټولنیزو رسنیو په ویډیو کې دوه ځوانان خودل کیږي چې د نوموړي عکس تور رنگ د ټوکر په وسیله پاکوي. د تورخم خارګوټي یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې دا کار د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د کارکونکو دی، خو د امنیتي ستونزو له امله په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ننګرهار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
تورخم خارګوټي کې طالبانو چې کوم کار کړی دی د غازی امان الله خان او د باچا خان په عکس تور رنگ تپولی ده، دا یې ښه کار نه ده کړی، ځکه چې غازی امان الله خان دغه وطن آزاد کړی دی، د خلکو زړونو کې ځای لري، مینه لري، او باچا خان ټول عمر د پښتنو یووالي لپاره غږ اوچت کړی ده.
د ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو له دې وړاندې په جلال آباد ښار کې هم ورته کړنې ترسره کړي، او د معاصر افغانستان د بنسټي خودونکو احمد شاه بابا تر څنګ د ګڼو نورو افغان پوهانو او لیکوالانو انځورونه له عمومي واټونو ایسته کړي دي. د جلال آباد یو شمیر نورو ښاریانو هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د دې ښار په ځینو واټونو کې د کرکټ د ملي لوبغاړو له زړول شویو انځورونو سره هم ورته عمل شوی، خو په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکونکو او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو هم دا کړه نغندلې. پخوانی ډیپلوماټ او مخکې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردش شمس په خپل ټویټر لیکلی چې د سترو شخصیتونو سپکول د خپل ځانونو سپکول دی او د ولس ترمنځ د خپل حیثیت د لا بایللو پرته بل هیڅ ګټه نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
شاه غازی امان الله خان او باچا خان د افغان تاریخ هغه دوه ستر شخصیتونه دي چې په لر او بر وطن کې دواړو ته ډیر زیات احترام لري افغانان. دا دواړه داس شخصیتونه دي چې د افغان تاریخ کې د دوی حیثیت منل شوی دی، په افغان ټولنه کې د افغان ولس ترمنځ د دوی حیثیت ثابت دی، په دې کې کوم سوال نشته. څوک که د دوی شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي، او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د تیر جمهوریت حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپل اکسپانه دا کړنه غندلې او دای د افغان ولس پیژندنې او تاریخ ته سپکاوی بللې.
د ننګرهار د تورخم خارګوټي د پیخي راپور مو واورید چالتہ د راپورونو پاسا زینو خلکو د غازی امان الله خان همدارنګ د خان عبدالغفار خان پاکسونو باندې تور رنگ پاشل او بیا زینو فعالانو د رنگونو برته پاک کړی دي. په همدې رابطه د پانتون لو ساده او فعال محبوب شاه محبوب سره غږیږو. محبوب صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. د دغه سه مهمو کسانو مشاهیرو د عکسونو خرابول یا غوی ته سپکاوی په څه معنا دی، په څه هدف باندې تر سره کیږي فکر کوئ؟
سلامونه سنګزه صاحب. ګوري په افغانستان کې نږدې 115 کال کېږي چې د افراطیت او روښانګرۍ ترمنځ یو کړکېش رامنځته شوی دی، او لاغه وخت چې په افغانستان کې د روښانګرۍ بنسټ خوده شوی، افراطیت ګرایانو یا افراطی ډلو په وړاندې شدید خبرګون خودل دی چې په لې غازی امان الله خان شوی دی. غازی امان الله خان او پاچا خان په لوی افغانستان کې د افراطی د روښانګرۍ بنسټ خودون کې او د افراطیت په وړاندې د مبارزې غسرلاري اشخاص دي او د افغانستان ملي مشاهیر دي. نو طالبان پرته له شکه د افراطی تفکر خاوندان دي، او د غورو خانګرا ملي مشاهیر سره ستونزه لري، او دا د غوی د فکر خلاف خلق دي. لبد مرغه دغه ډول ملي مشاهیر چې دا اوس په وړاندې یو څه بیا د بشوی دا د افغانی ټولنې د افغانی فرهنګ او پلوه کې د افغانستان هغه ملي مشاهیر ته سپکاوی دی، او همدارز د ملت لار زختونو سره لوبي دي.
مننه ښاغلی محبوب. د طالبانو حکومت خو رسمن څه نه دی ویلي، خو خلک وایي چې د طالبانو استخباراتو دا کار کړی، او د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت یو مرستیالم دغه کار ننګه کړی دا، او ویلي دي چې په دغه اشخاصو موږ کار نه لرو، موږ یې مجسمي پرنګ پوښلی دي. فکر کوي په حکومت کې چې دغه سه خلک وي، بلاخره چیرته بزو؟
او مشکل هم دا دی چې دا اوس په افغانستان باندې مطلق یو افراطی کړۍ حاکمه ده، او دا کړۍ حتی امتیاز ته پام کړی یو وخت په کندهار کې وویل چې تاسو باید عکسونه وانخلئ، تصویري مرکې ونکړئ. یعنې دوی اوس هم د هماغه اتمې او نهمې پیړۍ فکر لري، هماغه فکر لري چې یو کس دی پټ په یو کوټې کې ناست دی، او هغه د هر څه شوی بدی وی، او ولس مجبور مکلف دی چې هغه قبول کړي. او هلته چې یوشتمه پیړۍ د معلوماتو پیړۍ ده، یوشتمه پیړۍ د ارزښتونو پیړۍ ده، یوشتمه پیړۍ د بحثونو مذاکراتو د خبرو پیړۍ ده، یعنی دا فکر چې دوی لري دا افغانستان لا افراطی کی، افغانستان یا د افغانستان ځوانان لا د زندانی کیدو په طرف بیایي. یعنی افغانستان دا اوس په لوی کې لوی زندان دی چې خلک کې داخل کې ګرځي را ګرځي، چې نه د بیان د ازادۍ حق لري، نه د فکر د ازادۍ حق لري، نه د خبرې د ازادۍ حق لري، نه خپل ملی مشاهیر منځلې شي، نه خپل ملی اتلانو نه پالنه کولې شي. دا څه دي چې افغانستان لا افراطیت کېدو په طرف
مننه خپل محبوب د هلال روپ خاطر باندې آیا فکر نه کوي چې مثلا د دوه اشخاصو په ارتباط لا زیات خلکو ته پوهاوی ورکول، او د دوی د کارونو لا زیات انعکاس کول؟ فکر کوي چې هغه کسان چې دغه کار کوي بل اخر راو بګرځول شي، که څه هم چې هغه به ممکن د دوی په ارزښت نه پوهیږي، او هغه کسان چې دکته کوي دغه کار بوي.
ګوري لنی کمرغه په ولس کې او بیا په ځانګړي ډول په ځوان کول کې دغه فکر یو څه زیات شوی، هغه مقاومت چې دغه تصویرونو په وړاندې چې طالبانو په مخونو رنگونه مخلیو، او یو دوه ځوانان کلیوال ځوانان راپورته شو لاړل، د دوی مخونه پاک کړل، که څه هم دوی بندیان کړي دي، نیولې دي، اوس هم تر شکنجه لاندې نیولې دي. یعنی دا دی گواهی ورکی چې د عام ولس یا د ځوان کول شوري کچل وړ شوې ده، خو په وړاندې د حاکمې ډلې مقاومت بیا یو ډول گواخون کړي. د عام ولس یعنی عامه ځان ډیر روخانه شوې دي، په مقابل کې بیا افراطی حاکمې ډلې لا افراطی شوې ده. طبیعي ده چې دا یو تقابل دی، خو څومره چې عامه ولس د دغه ډول کړنو په وړاندې جدیت خی خبرګون خی، عامه غمره به دراتون کې لپاره ګټوي، او کچیر ته عامه ولس چوپ پاتې کیږي دا تاوان له هغه زیات چې لس کال وړاندې کوم تاوان
کړو. ډیره مننه کوم د پانتون ساده او فعال محبوب شاه محبوب چې موږ سره مو خبرې وکړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هوا په ګرمېدو سره د کابل یو شمېر اوسیدونکو د برېښنا د پرچاوې له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د کال په دې موسم کې دوی برېښنا ته ډېر اړتیا لري، خو په خبره د برېښنا پرچاوې زیاتې شوې او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په کابل کې د هوا له ګرمېدو سره د دې خار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو د برېښنا د پرچاوې له زیاتېدو شکایت کوي. د کابل خار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو مشغانه دا کوي چې دوی هر ورځ یوازې 2 ساعته برېښنا لري.
د سره لدی چې هوا ډیره ګرمه شوې ده، څنګه بیبرقی هم ډیره شوې ده. وکله چې ګرمي ډیره وینو څنګه بیبرقی شینو، موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو. یخچالونه ګل وی مواد خوراکي په یخچال کې خرابېږي. که دی ورځ یو 2 ساعت برق لرو، شپې له طرفه یو ساعت 2 ساعت که برقی، هیڅ وخت برقونه سم منظم نشته. همیشه په کابل کې یا په زمي کې یا پوری کې برقونه ډیر کمیږي.
د کابل خار داتمه نهي اوسیدونکو محمد طاهر تل هم د وړي په موسم کې د برېښنا نشټواله جدي ستونزه ګڼي.
برق نو اوس مونږ تل کې پیران غونې ګرځېدلې، مونږ بسم الله الرحمن الرحیم پیران خو فرار کړي، اوس برق مونږ تم دغه شوې دی. ورځ له خوانه سهار فکس 15 بجې 15 نیم بجې 3:00 بجې برق زی، بیا نو 3:00 بجې 8:00 بجې مازیګر برق پیدا شي. دغه درسته ورځ خلک په مشکلات سره خته، خصوصا خپل کې په دا ګرمۍ کې باید دوی کوتل وسه کوشش وکړي چې یو سات 2 سات برق نه خو بلا ور پسې شنی اماده 8 سات 12 سات 14 سات برق ډیر مشکلات خلکو ته پیدا شوی.
د کابل خار د شپږم نهي اوسیدونکو مرسل هم لورته ستونزې سره ټکوي.
په شرایط فعلاً خو برق تمام نه یو.
په اوسنۍ حالاتو کې خلک برېښنا ته ډېر اړتیا لري. زموږ برېښنا د سهار 500 بجو بندېږي، د ورځې په 12 بجو راځي، تر 2 بجو وي، بیا د شپې په 8 بجو راځي. هوا ډېره ګرمه شوې ده، خو د برېښنا پرچاوې زیاته شوې ده.
هوا ګرمه ستو برق قطع میکنن.
دوی د طالبانو د حکومت تر واک لاندې له برېښنا شرکت نه غواړي چې د دوی ستونزې ته پام وکړي او دوی ته منظمه برېښنا ورکړي. خو د برېښنا شرکت وایان حکمت الله میوندی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، بلکې هر کال د ګرمۍ او یخنۍ له زیاتېدو سره ورته شکایتونه ډېریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړي توګه په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول 260 میلیونه ډالر را د برېښنا په پیرلو لګوي. لامدی عمل وخت نا وخت د تخنیکی سنزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د اړتیا د زیاتوالي لامل په افغانستان کې برېښنا کمیږي چې لامل خلک له سنزو سره مخ کیږي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ورزو ایران ته د ایران د ولسمشرې د دویم پړاو ټاکنو غټونکو مسعود پزشکیان ویلي هر چا ته د دوستۍ لاس غځوي. هغه ټینګار کړی چې خپل سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي. ځینو هیوادونو پزشکیان ته د بریا مبارکي ویلې ده. ل د ډلې د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل اکسپانه باندې پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیله خولي چې د ایران او افغانستان اړیکې د پزشکیان په دوره کې لا ټینګ شي. ډاکټر عبدالله هم خغلی پزشکیان ته مبارکي ورکړي ده. د سیمه یوادونو لا غړلې سعودي عربستان او ګڼو نور یوادو هم پزشکیان ته مبارکي ورکړي ده. جزئیات په دغه ریپورت کې سره په ګټه اورو.
د ایران د ټاکنو کمیسیون ویان محسن اسلامی د ایران د دولتي ټلویزیون لاره اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ټاکنو د دویم پړاو 3.5% رای ګټلی او د رایو شمیر یې 14 میلیونه او 340,403 ته رسیږي او د هغه سیال کاندید سعید جلیلی 4.3% رای خپلې کړي او د رایو شمیر یې 14 میلیونه او 15,000 او یو سلونه او یو ترسیجی. مسعود پزشکیان ویلی چې د خپل واکمنی پر مهال به هر چا ته د دوستی لاس وغځوي. هغه ټینګار کړی چې خپل سیاسي مخالفانو سره به د خپل هواد د پرمختګ لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. سعودي عربستان، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ځینو نورو هیوادونو پزشکیان ته د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده. د ایران د ولسمشری په دویم پړاو ټاکونه کې چې پرون جمعه تر سره شوې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو څه کم 500 سلونو یې خپل رای کارولی چې د تیرو جمعې یعنی د ټاکنو د لومړی پړاو پر تله زیات شمیر دی. د تیرو جمعې په ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شاوخوا 40 سلنه خپل رای کارولی وي. مسعود پزشکیان له 2008 میلادي کال راهیسې د ایران د پارلمان غړی وو او له 2018 میلادي کال تر 2040 میلادي کال پورې چې کله منځلارو او اصلاح غوښتونکو په پارلمان کې اکثریت درلود د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. پیران کې د ولسمشری دغه تر وخت مخکې ټاکنې د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینو نورو چارواکو سره د می میاشتې پر 19 د ترخیل وته کې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو د ځایناستي د ټاکلو لپاره تر سره سوې. د ایران د ولسمشری د ټاکنو په لومړي پړاو کې شپږ کسان مسعود پزشکیان، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، علی رضا زکانی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او محمد باقر قالیباف کاندیدان وو. خودری کاندیدان علی رضا زکانی، میر حسین قاضی زاده او محمد باقر قالیباف د جلیلی په ګټه لغپلی کاندیداتوري تیر سول. د ټاکنو په لومړی پړاو کې کاڅه هم مسعود پزشکیان او سعید جلیلی زیات رای ګټلې وي، خو یو هم د 50% رایو په خپلولو نو بریالی ستوي ځکه ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ورزو نورستان ته په نورستان کې لتیګو د لوخو جوړولو کې سپل منځپتلې په خوابه په دغه ولایت کې د غلودانو غړیو شاتو نورو شیانو د ساتلو واخلي پخلی لپاره لتیګو لوخي جوړول چې په کلونو کلونو به نه خرابېدل او نه به خوند بدلولو. نورستانیان وایي د پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو په جوړېدو له او زیاتېدو سره اوس په دغه ولایت کې یاد لوښي نه جوړېږي. دوی له سیمه ییزو طالب چارواکو او نورو اړوندو ادارو غوښتي چې دغه وسایلو ته موزیم جوړ کړي او د ورکېدو له ګواښې وژغوري. تفصیل په دغه رپورت کې.
په نورستان کې په خوا له تیګو د خوراک څخه کاخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوخ یو کندوان جوړېدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان وایي له دغو پخوانیو توکو اوس هم کار اخیستل کېږي، خو د پلاستیکي، سلوري، اوسپنیزو او نورو لوښو په جوړېدو او زیاتېدو سره اوس دا لوښي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلی پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوښي شته او دوی ترې استفاده کوي.
جوړ کړی دی اوس هم شته. هر کورونه کې شده چې د ماسته جوړې دا خلک په دیګونه کې جوړې او موږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي. او د شودې پیمانه کولو، د غوړي د پیمانه کولو، د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا 10 کال 15 کال 6 کالونو پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت له تیګو د جوړو شویو لوښو او کندوانو د جوړښت، قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوای
لس منه غړونه نیولې تر یو خروار پورې اړتیا منه غړو پورې دي ساتل کی بیا د پاسه د رټه چیږي دي او هغه کا شیر ورکړي. قیمت مو هغه په یو غوا دوه غوا باندې او انتقالي ګرانو.
د خاغلی وحدت په خبره چې د غلوخي ل میلاد وړاندې په حجری دوره کې ل شوکانی جوړیدل او په نورستان کې ل تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر شاوخوا 400 کلونو ته رسیږي. د یادونې د چې شوکانی اوس په ډیر اندازه پاکستان ته صادریږي او مخکې نور هیوادونو ته هم صادر شوه دی. د سیمی او بل وسیدونکو شقلا ازادي راډیو ته وویل ل شوکانو د زینتی شیانو، خوراک څخاک او نور لوخو په جوړولو کې ګټه خستل کیږي چې معدنونه د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
زدمه کارونه مخکې د یو لپاره وخت دی ټول خپل اوزار د لوخو نه جوړول د کفر زمانه کې د لپاره وخت کې چې دغه وخت خبره.
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغو تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او ورکېدو لګواخ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسؤلینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنه ځواب نه کړه. ځایی اوسیدونکي وایي که تاریخي آثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو ترڅنګ د دوی لرغونی اثر هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د زیانګالو شخ
مال
می در بدر له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ورزو تخار ته د تخار د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکو د معیاري روغتون له نشټوالي شکایت کوي. دغه ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشټوالي او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمې ایزو چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو شته روغتیایي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو له کمواله شکایت کوي. د دغه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د نفوس زیاتوالي ته په کتو سره په نوموړي ولسوالۍ کې د یو معیاري روغتون نشټوالي خلک له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د اشکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو محمد حسین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به یک شفاخانه مجهز ضرورت داریم و قبل
موږ یو معیاري او مجهز روغتون ترته لرو. اشکمش لوی ولسوالی ده، دا یو کلینیک زمون خلکو ته بسنه نه کوي. ځنی وخت زمون روغتي ستونزې دلته نه حل کیږي، بیا خپل ناروغان نورو ولایتونو ته انتقالو.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په اشکمش ولسوالی کې یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي. د نموړي ولسوالۍ یو وسیدونکو ګلاب شاه راته وویل:
در ولسوالۍ اشکمش کې تقریبا از 150000
په اشکمش ولسوالۍ کې کابو 180000 نفر ژوند کوي. د نفوس شمیر ته په کتو سره باید په دې ولسوالۍ کې په معیارونو برابر یو 50 بسترې روغتون جوړ شي ترڅو زموږ روغتیایي ستونزې په خپل ولسوالۍ کې حل شي.
د یاد شوی ولسوالۍ د ښار وسیدونکو صدیق الله هم ورته خبره کوي:
نسایی ولادی مریضان لرو، نور جرایی عملیاتون دوپاره مریضان لرو چې دلته جرایی څنګه د دغه نشته. کلینیکونو کې دوایان نشته، ډاکټران متخصص ډاکټران نشته. حتی زمونږ ولادي نسایی مریضان چې وانده که د غول اختلالات ولري وایي تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ. د صحت له بخت نه ډېر د حد نه زیات دغه لرو، د مشکلات لرو.
د اشکمش ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو عمومي مدیر حمدالله عبدالي هم د خلکو انتقادونه مني او په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمه ایزو چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک کچا 50 بسترې روغتون ته لوړه کړي.
گنجائش ته دې نه لري چې نور ډاکټران یا نور پرسونل مرزا پاسې او دته یو ډی ایچ کلینیک جوړ شي چې کمیش نه پوز زخت ډیر نه پوز دا وي سره دی ولسوالۍ نه نور دا سره چې دلته د بورکی مراجی نه راځي د خانابات د ولسوالۍ سره مرز لرو هغه راځي.
تخار کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد آصف محمدی بیا وایي دوی هڅه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې معیاري روغتونونه نه جوړ کړي.
نفوس اشکمش د انزار گرفته، هغه چند نفر ارسال میکنه.
موږ یو پلاوی سیمې ته لیږو چې د خلکو روغتیا ستونزې له نږدې وګوري. موږ په دې اړه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره خبرې کوو ترڅو په اشکمش ولسوالۍ کې یو 50 بسترې روغتون فعال شي.
د نموړي ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې یو مرکزی کلینیک او 15 فرعي روغتیایي مرکزونه موجود دي چې د اشکمش کابو 180000 نفوس ته بسنه نه کوي. اشکمش د 80 کیلومتر واټن په درلودو سره د تالقان ښار جنوب لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار د زیات نفوس لرونکو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
د ضرورت مطابق دی یو فیصله وکي تیره ولارسه 15000 د شوز د پر ایت بهتر ایت تخپل کور ته 15000 وډای سه یواز زموږ د کور د برق بیل یو 10000 افغانۍ راغلی و ماش هم 15000
د یو میرمنی غاګ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی ورسته 15000 ماش ورکوي حال دا چې یواز د برېښنا بلې یووله سره راغلی د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي
خځې چې د مافانه به هر د اورنه چې موږ د خځو ملاتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادي کې خپل طالبان سره باید ډیر خبرو په دې وشي باید فشار پر راوړل شي او کینه کېږي نو هر کبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي خځو د فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه حکومت د رقم نه پیدا کوي
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منورتونکو د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په یو رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې له دې وروسته به د خځینه کارکونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي له زده کړو او کار څخه یې منې کړي هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کې ول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټر ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتلله په خوښل زر افغانۍ معاش ورکوه خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینو معاش 15000 ویل شوې دی سخت اندېښمنه کړی ده ډاکټر شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دي چې دوی په سانه سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي نه په شو زی ورځ بیا چې د کندهار ګرمي هم به دا زیاته ده نه نو دوی نسی کولای چې رسیدګي وکړي 15000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده ډالر چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي هغه څه خبره ده بیرته افغانۍ ورسره پورته کوي د سامانونو هم ګران شوی دي نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلای د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولای زیاتره کورنیان چې 15000 مکمل میاشت 15 ورځې اعلان بسیږي حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوښنه د پاره ډایپر لا ولا کډونه کیږي
bale له ځان را توه خپل مصارف سره کم پوره کړي
سم مصارف خو اوس دا چې دی چې لښته چې زه خپل کار کوم لژنې ورور ماتره استي کنه دا غسې مشکور نه چلیږي بیا هم د میاشي تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي د میاشي نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه د یو څو د بل څخه په دې طریقه مخته زومش بیا چې معاش واخلو بیا امغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کو
او دا معاش مو درته کم ک
bale و معاشونه به حد زیات کم سیوی دي به حد کم سیوی دي
تاسو علت څنګه نه د طالبان حکومت ولی میرمنو سره دا ډول چلند کوي
ځکه اول خو د دوی خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید شي زګر سره کې د کور راونه وځي شي باید ساتر وکي شي باید په کور کې اوسه هغه د کور د پاره دی د باندې د پاره نه دی که هغه د تعلیم د لحاظ دی که هغه د وظیفې د لحاظ دی که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ دی دوی باید هیڅ کله هم د کور د باندې راونه وځي ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دی غټان زی دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کې دوی باید کم ارمان او ارزو ونه لري د دې دغه مفکوره د غلطه مفکوره چې د دې سره ورسره ده دوی هغه غواړي په لیکي په افغانستان کې او شاید د دې د هر کوم مطلب یې چې بخښي بل کار ونه کې 15000 په دومره لار کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15000 خو هیڅ دې ګرسري کې د وکور د پاره د ویمیرمنې د پاره خو هیڅ دې
کله چې دا خبر تاسو واورید چې د میرمنو معاش بل دی ورسې 15000 یې رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر مانه په ډېرې یو کارکونکو باندې بد تاثیر کړی دی ځکه چې هغه خپل کورنۍ سپورټ یې زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې هغه ته سټرس ور پیدا کیږي انزایټي ور پیدا کیږي دوی د دا بیره لري کچیر بیا تر دې هم لرس ول کچیر دامه بسانه و نکړل کده ګرمې ډوډۍ وخرو د شپې د نل لرو د شپې د وخر سهار بچای او ناشته نس کولای بیا په وژ نس وځو نه نو د رقم دی ټوله
څو مختنه لري په دسی او وضعیت کې د طالبان حکومت ل نړیوال ټولنې څو مختنه لري
ما اول نه غشتنه دا د چدی دی اول د شت حقوق وکیجنی اول باید دوی د شت پر حقوق باندې څېړنه وکي سم د سر په خلاص بیا چې دوی کوم فیصله نیسي بیا د حقوق مطابق د هغوی د ضرورت مطابق دی یو فیصله وکي دا سنس کولای چې تیر ولار سي هس اله نو 15000 د شو زپاره آیت بهتره آیت دی دا خو بهتره آیت نه دی تخپل کوټه 15000 وډای سي دا وس چې ته افغانستان ته رااله افغانستان دی ونی وی تا ټول کم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوست دی دلته په ټول باندې د حج وکړ د لېچې یوازې موږ د کوټه برق بیل یو ل زر افغانۍ راغلی و موږ برق نه درلودي پاغه میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې یو ل زر افغانۍ چارجز راوستل ماش هم 15000 نو ماشه 15000 سه یو ل زر دیواز د برق بیل دی دار کم دی او به دي خراب دي زیاتره بر می نست خلک او به مرانی سي اوس وختو کې
مرمنو چې له کور څخه بهر کار کوي د کورنۍ او نارینه او ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړي و خو کله چې طالبانو د دوی داندې ورنه وښتلې د کورنۍ لګښت حیراني دي چې څه ډول او لکومې لارې څخه برابر کړي احمد الله احمدي په دې اکله وایي
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو دندې نه ورکول کېږي محدودیتونه بر باندې وضع سوي دي له دوی څخه د مسلم حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل سوی ده نو په اوس وخت کې اعلان وسو سي د دې د ځینو کارکوونکو معاشونه 15000 افغانۍ ټاکل سوي دي دا هم یو ډول محدودیت ته په دې سره اوسني واکمنان غواړي سي هغه ښځې چې مثلا په کور ناشته دي او یا په ادارو کې کار کوي نو کله چې په دغه مر اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي ډېرې مېرمنې دي ته ځل نکې سي په همدغه مر معاش باندې کار وکړي ځکه 15000 افغانۍ معاش باندې دي د کورنۍ خرڅ او فراق او د کور امکانات نه کیږي نو په دې سره اوسنی مسولین غواړي سي او خځو باندې د کاري ساحه نورم تنگ کی نه غواړي چې دی په اداراتو کې کار وکړي د دې هدف زموږ فکر سره هم ده
په افغانستان کې اکثره د کورنۍ دي چې خځه او نارینه دواړه کار کوي د کور لګښتونه پوره کوي کله چې ورځ تر بلې په خځو دا رقم بندیزونه راځي نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه
طبيعي ده چې په تیرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو په لیکو برخو کې کار کاو خوندزو ته تللې د دې ترڅنګ په روغتي مرکزونو نور اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لکېدلې او د زیاتره کورونو نفقه برابر ولا په دې سره به کورونو تم ډیره زیاته سخت شي چې یوازې د دې مېرمنې وی یا د دې کور خزینه وی چې د دې لپاره نفقه ګټاله او پیسې پیدا کولې یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي او لبل طرف خځو باندې هم کاری سهاره تنګيږي او په دې سره دوی په لوی لاس لکار نه محروميږي ډیر ځانونه لري یو ځان خو دا هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولای چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او بل طرف د دوی باندې کاري ساحه تنګیږي
بله ډیری مېرمنې له کاره ګوښه سوي دي په دې وروستیو کې دا د معاش مورته کم که دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي
اتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړې شي او په دې کې زیاتره دا چې کورنۍ چې د کور نور غړي هم نه لري مثلا د کور مشران هم نه لري نارینه مشران نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم خار او کوڅو کې سوالګری ته مخه کی نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغ باندې بیا وال واره دا محدودیت لګول چې په یغ باندې د کار ساحه تنګ شي او لدی څخه د وظیفه واخیستل شي کار واخیستل شي یا محدودیتونه ور باندې وځي یا تمن په مېرمن باندې ډیر زیات تاثیر کوي د دې په کورنوي باندې ډیر منفي تاثیر لري په بچانو باندې منفي تاثیرات لري چې په دې سره د لډیر نه خپل سره مخ کیږي خځې سدي په کورنۍ کې له نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه ډیر په اقتصادي برخه کې ډیر زیات مرسته وسره کوله په ځینو کورنۍ کې اکثره وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاشونه لري او امکاناتونه لري ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د خځو او د نارینه ترمنځ په خپل د خځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي یو اړخ دغه چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او د بېوزلۍ بیوزلی کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي.
قدرت وای کڅام په دې اکلا باندې بار بار خبرې سي، خو بیا ولې وسنۍ نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول دا ولې؟
ښوونځي بندیږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ورباندې تنګه کېږي. له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل یو یو قشر له تعلیم محرومېږي، مثلا کار محرومېږي، او کله چې یو نسل له کار محروم شو، له تعلیم محروم شو، نو هغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کېږي. نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولی شي په راتلونکو کې. دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کېږي. او کله چې په یوه ټولنه کې په یوه هېواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي، لغه څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلای شي.
سی جرګه کې د خلکو په خانه استاد او د خځو د حقوقو فعال میرمن سایمه خوګیانی چې کلونه کلونه د خځو د حقوقو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډول خځو سره په اړیکه کې دا وایي چې یو خټولو افغان میرمن اوس ځکړې نه دی کړی، لستون سره مخ دی، بل کوم چې ځکړې کړی هم د طالبانو نظام کارته نه پریږدي. د ګوتو پښمر خځو چې دند درلودلې اوس معاش ورته 15000 کړ. لآغلی خوګیانی سره مو مرکه کړې په ګاډي سره ورو
افغانستان کې خو اولدا چې مېرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې، خصوصا د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې. هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلي، معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلې دي، دوی توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ به دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنې داسې خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبولو، ځکه کله یو به معاش لرلو کوي، لرلو کوي، مېرمن به کار کول لکه نه کول، دوی کول شي چې ځان لپاره، د اولاد لپاره، د کور لپاره نفقه پیدا کړي، حلال نفقه. نو ډېر خزه په کسبي شکل هم کار کول، د باندې کار کول، چې متاسفانه اوس نشي کولای، لکه ځینې خزه مثلا پرشګاو کې کار کول، ځینې خزه شاید نور داسې کسب لروجی دی باندې کار کول، په مارکیټونو کې کار کول، یا به ځینې تبلیغات په کورنۍ کې جوړول دی باندې وستل، چې هغه اوس به یې بارشګه په ورته باندې کړی دی، هغه هم کمرنګ شوی دی. نو په دې خاطر باندې چې هغه خزې دی، موږ اکثره خزینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش دی، د مکتوب په اساس باندې 3000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټول ښځې که په هره برخه کې کار کوي، که د جبریت وخت مقرر شوی وي او وروسته مقرر شوی دي، نو دوی باید 15000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې په 15000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته غاړه دي، دوی نشي کولی چې په دې 15000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي، لاړ شي راشي بېرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیانی صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید داسې وشي، متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، کوره خزه هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاش دوی خپل د معاش دوی واخلي. بیا هم که چیرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار دپاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه و دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي،
خزل اولادی رخصتی گان اضافه دینار نه ولدی زکه دغه امتیاز رو اضافه دی همیشه په قانون کې دوته دغه شوی دی نو په دې لحاظ باندې دې پارشي ته ونمند شي او دې پوښښ څنګه کار وکي او څنګه مسله خپل کارونه خمخته ویسي دوی باید تربیه شي نو کله دغه ټول شان په نظر کې ونیول شي په ځغه نه خزان کول شي دغه دینار نه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې په توسعې کې او برخه واخلي په دې خاطر باندې چې دوی وی چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د منکمه ده نو ازوارای خدا خو مادن تاسو وړي چور کوي نور منابع د افغانستان تاسو وړي خو زور به ټول فشار ټول راځي په خو ځواندي تا خو ما لپاره بيخي جالبه پدی دا چې اوس خو کسر د بودیجه دی خو زه په دې خفه کیږم په نارینه هم خفه کیږم ځکه هغه تم فور نور درغاړي دي په خو نارینه راځي او نو خو به د خو ځم راشي او دا که واسه تاسو ټول فشار په خو ځواندي دا کوي اچوي چې د خو ځم پنځه مرش ورکو ځکه چې من کسر د بودیجه لرو یا څنګه بودیجه کې مشکلات لرو او نارینه د پوره ماشونه ورکوي د اختاره ته پیر دی او یعنی دا خلک چې باندې چې وی تاسو وزت باندې چې اپارټاید جنسیتی ده خو به رښتیا خبره درو خو دغه نه معلومیږي چې رښتیا ده نو
bale دوی ولې له میرمنو سره داس چلند کوي دا اول جیل نه ده چې د میرمنو په حق باندې دوی سترګې پټي ووس هغه ډیر کم شمیر میرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پریخي دي اول خو ډیر زیاتې په کور باندې کینه ولیدي دا لک شمیر چې کار کوي دوی ماشونه ورته کم کړل کته هم بار بار موږ او تاسو په دې خبري کړی خو زای لري چې بیا مو وایو ولې دوی داسې کوي
تاسو په خاطر باندې چې دوی باندې باید موهیت راتنګي یو لارنده دوی باندې موهیت راتنګي د کار صاحب راتنګ کې دوی مجبور شي چې کار پریږدي ځکه کزه زما وظیفه ته او پنځر به ماش ماته راکړي نو په پنځر زما مشکل نه حل کیږي اولاد هم پات کیږي کور هم پات کیږي او نور مشکلات هم زغمو اگر به ما د اقتصاد پر هر مسر کومک نشي کولای نو زه به مجبورت نه لرم ځل شم زه وظیفه ته لاړ شم چې پنځر په باندې سره تر بازګر ته مخه کار کوم چې برته غزر اورم زما د بچو پیز کچالو مونږ نشي په زو به را کار پریږدم نو شاید یې یاد ومنده اوسېږي چې دوم په فشار کې دور اول شي دوی خپله مجبور شي چې کار نه پریږدي په همدا خاطر باندې اکثره خلک د مونږ اوس په هیڅ تکلیفونه اخته شوی دي ځکه د یو خانه د نظام فشار دی په بل د بل خانه د کور فشار دی په بل خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلات به زیږنن دغه اقتصادي ستونزې دي نو خزه ولندار چې بس څوک مو ترغلي دي دوی په نظام
په دغه سیا وضعیت کې میرمنې څه وکړي نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی په دغه سیا وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره سته چې افغان میرمنو ته یې وایي
د مونږ په وخت کې که دغه څه مشکلات سره مخ کېدلو نو خو یوه لاره همدا وه چې باید سړی احتساب وکړي یوه لاره همدا ده چې اعتراض وکړي هم یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې راوځي خپل غږ جي کړي بله لاره دا ده چې قلم واخلي باید یو څه ولیکي متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې مطبوعات راوتلی نه شي که قلم واخلي څه ولیکي له هغه نشرولی نه شي سړک ته نشي راوتلی احتساب نه شي کولی د زړه په ویشدو باید څه وکړي هره مشوره دوی ته ورکړو فشار په دو باندې ځکه مونږ په دې باندې یو فشار په دو باندې که ووایي چې تاسو پنځه نفره ښځې راجیږي شي هغلته را غونډه شي خپل حقوق غواړي سبا ته چې خبرېږو یا هغه بې ولي نظام او تحقیق نه راکړي یا یې بندې نه کړي کورته چې څه ولیکي نشر کوي د دې جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي مونږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول بندیان یې کړل نو ښځې دا جرات نه کوي مطبوعات نشه چې دوی اواز ته انعکاس ورکړي اوس مونږ ونه پوهېږو چې دوی باید څه وکړي
هغه میرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي دوی د افغانستان کې
افغانستان کې دا کار ما کړی دی زه ډېر وخت طالبان چې راغله زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم ما دا کار کړی هغه وخت دوی تعلیم لپاره دوی د حق د کار لپاره ما خپل غږ جي کړی دی دا د هغو حق دی په مونږ باندې چې مونږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره خصنه خلک چې د خلک هلته راوسي دي دا اوس د دوهې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې بس فنګېږي هېڅ برخه پکې نه لري د افغانستان د ښځو سره څه روان دي دا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي دي هغه ښځې چې د باندې اوسېږي هغه ښځې چې لاسرسی لري اقزه چوند راوډو هغه به د شته مثلا د خپل د ژوند د او اکثره برخه باید دغه فعالیتونه وګرځوي چې د خپل لپاره باید مبارزه وکړي او د دوه حق باید واخلي او د دوه حق باید چیرته ورسېږي
bale په افغانستان کې خځې دوی ګیله لري دوی وایي چې طالب حکومت خو دوی غږ نه اوري چې نه اوري نور نړۍ دوی شاته کړی دي نړیواله ټولنه دوی شاته کړی
دي دا دوی حق دی نور نړۍ باندې حساب پدې نه کیږي چې نور نړۍ نه مشه د افغانستان او هغه چیرته و هغه چې کله په دوه کې دوسر معاملې کول د شبات په باندې لږه پاغه وخت ورته ویلې چې مثلا د خپل حق د خپل تعلیم د خپل کار دا دوی حق لکه څنګه چې نه حق مسافر په افغانستان کې دعوت او سمارات کې دوره به قوي تضمین اغوستوي هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هیڅ ونه شو اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه هغو خپلې ګټې غواړي نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي قوي کړي د باندې وي هغو هم باید ملاتړ وکړي او خپله طالبان باید په دې پوه شي نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې یي څوک هم په رسمیت نه پېژني دنیا د سره تعامل نه کوي یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق سره واله سبا دا حق سره واله نن دا بندیس وي وځکه سبا دا بندیس وي وځکه هغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قدم شاته وغورځولو په دې کارو باندې نو دوی باید خپله په دې پوه شي او دوی د سوي چې دا طالبان خپله اکثره په دې شي پوهېږي یو پنځه شپږ نفر دي چې هغه هلته تصمیم نیسي وو دغس فرمان صادروي وو د افغانستان ښځې بي زوروي وو د دوی ژوند محدودوي
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي البته په یو شمېر کورونو کې په ټولو کې نه د دغسې کورنیو نارینه ته څه ویل لري
دغسې کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوړي باید دو ته یعنې د دوی ملاتړ وکړي د دوی روحیه قوي کړي دوی دوی ته هوا سوي چې باید خیر دی که نن کار نشي کوي سبا بیا کار کوي د کار زمینه باید ورته په نورو برخو کې برابره کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه باندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي مثلا روحي تکلیفونه دي فشارونه دي ډپرس دي د هغو شیانه دو مثلا نجات پیدا کړي باید نارینه یې ملاتړ وکړي که هغه ښځې د پلارونو سره وي که د ورونو سره وي که د بېرونو سره وي دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکړي دو باید په لمن کې دي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي ژوند ادامه لري خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کوي دویم ځل دپاره بې خلک تجربه کوي نو خدای مهربان دی د هر شپې پسې رڼا شته امید شته چې د افغانستان ښځو په اړه ډېر وړنایي راشي او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته خپل کارونو ته ادامه ورکړي
بله افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز بل بندیز نوی بندیز یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه خپل صحت له لاسه ورنکړي
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید له لاسه مه ورکوئ هرې تیارې پسې رڼا شته نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وضع شو د کار نه یې بند کړلو د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله په اجتماع کې فعالیت نشو کوی سیاسي فعالیتونه هم بند شو غږ نشو جګولی پارک ته نشو تللی ډاکټر ته یوازې نشو تللی حج ته نشو تللی نور مراسمو ته نشو تللی یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي تر دې سخت بندیزونه نشته او بالاخره اوس یې معاش هم خپله خوښه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ تر دې نور بد بندیز خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي ښځې چې د افغانستان نه بهر دي هغه ورونه چې زموږ د ښځو ملاتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادبي کړي خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي باید فشار پرې راوړل شي ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري هر قبر زوال لري دا شی دعوه نه پیدا کوي نو ډېر دو خوځو د فشار اړو فکر نه کوم چې یو کالم د دوه حکومت در رقم نه پیدا کړي
bale ډیر زیاته مننه خو غنی صاحب تاسو ته خو وخت غواړم
او ژوند دې وسې مننه
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په اړه موږ غوښتل چې طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هي چاري
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره
تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode@facebook.com او په ټوئیټر کې مو twitter.com/azadiradiomundalishi. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.